په افغانستان کې د سهار او بجې دي. له دې سره د ازادي راډیو د نن ورځې خبرونه له همدې شیبې پیل سوې. په لومړي نیم ساعت خبري مجلې سره السلام علیکم او سهار په خیر. نن جمعه ده، د لیندیا قوس 28 د دسمبر میاشتې 11. د خبري مجلې په خبري راپورونو کې راځي، په ننګرهار او هلمند کې د دو افغان خبریالانو د وژنې په تړاو د ځینو کسانو د نیول کېدو خبر ورکول سوی دی. دا او نور راپورونه تر خبرونو وروسته. د کورونې چارو وزارت وایي امنیتي ځواکونو د ازادي راډیو د خبریال محمد الیاس دایی یو قاتل نیولی دی. د ژورنالیستانو نړیوال اتحادیې افغانستان په نړۍ کې د خبریالانو لپاره یو له دریو تر ټولو خطرناکو هیوادونو وباله. د اروپایي اتحادیې د پارلمان غړو د انټرنیټ له لارې د تروریستي مطالبو د خپرېدو د مخنیوي لپاره سخت مقررات تصویب کړل. افغانستان د کورونا چارو وزارت ویاند وی امنیتی ځواکونو د ازادي راډیو د خبريال محمد الیاس دایی قاتل نیولې. طارق قریان وی چې نیول سیوی کس چې د ورزګان د چارچینو ولسوالۍ اوسیدونکی دی پر خپل جرم اعتراف کړی دی.
مونږه تر سره نو ورسته هغه ټول ویډیوي اعترافات خپل خلکو سره او رسنیو سره به شریکو چې ټول خلک د قاتلین وپیژني.
الیاس دایی میاشت مخکې پلشکرګای کی په یو 14 کې وژل سو. دایشیا د اسلامي دولت سختري ډلې په ننګرهار کې د خبريالي او د شوزو د حقونو د فعالې ملالې میوند د وژلو مسولیت پر غاړه واخیست. د انکاس رادیو ټلویزیون ویان د ملالې میوند پرون سهار له خپل موټر چلوونکي سره یو ځای وژل سو. د دې له وژل کېدو سره پرون مل د کال کې په افغانستان کې د وژل سویو ژورنالستانو شمیر لاسو ته ورسید. تفصیل وروسته. د ژورنالستانو نړیوال اتحادیې افغانستان په نړۍ کې د خبریالانو لپاره یو له دریو تر ټولو خطرناکو هیوادونو وباله. د اتحادیې چې مرکز یې په بریتانیا کې دی، په ننګرهار کې د افغان ژورنالیستې او ویاندې ملالې میوند وژنه په کلکو ټوکو غندلې او ویلي دي چې د ژورنالستانو نړیوال فدراسیون په نړۍ کې د خبریالانو د وژنو په اړه په خپل تازه راپور کې څرګنده کړې چې افغانستان د ژورنالستانو لپاره د نړۍ یو له لسو تر ټولو خطرناکو هیوادونو دی. په دې راپور کې ویل سوي چې په تیرو دیرشو کلونو کې په افغانستان کې 93 ژورنالیستان وژل سوي دي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي یو ور بیا وویل چې هیواد په افغانستان کې د سولې ملاتړ کوي او سوله ایز افغانستان د پاکستان او سیمې په ګټه دی. دا خبره پرون په اسلام آباد کې د پاکستان لپاره د افغانستان له نوي سفیر نجیب الله علي خیل سره په کتنه کې وکړه. قریشي پر خپل ټویټر پاڼه لیکلي چې سوله ایز او باثبات افغانستان به د سیمې له اتصال او اقتصادي پرمختګ سره مرسته وکړي. آیرلند وایي د افغانستان په وړاندې د دریو مسابقو لپاره د خپل کرکټ ټیم لوبغاړي وټاکل. په پام کې ده چې افغانستان او آیرلند د کرکټ د نړیوالې شورا د نړیوال سوپر لیګ جام لپاره درې مسابقې وکړي. تر اوسه د دوړو لوبډلو ترمنځ د مسابقو ځای او نیټې نه دي ټاکل سوي. آیرلند د غرض د متحده عرب اماراتو په وړاندې هم د خپل ټیم نمونه اعلان کړل. د اروپایي اتحادیې د پارلمان غړیو پرون پنجشنبه د انټرنیټ له لارې د تروریستي مطالبو د خپرېدو د مخنیوي لپاره سخت مقررات تصویب کړل. په دغو مقرراتو کې دا هم شامل دي که سرغړوونکي په یو ساعت کې هغه مطالب چې محتوایي تروریستي بڼه لري لري نه کړي، لویه جریمه به ورکوي. د اروپایي کمیسیون مرستیال رئیس مارګراتیس شیناس وروسته له دې چې د پارلمان غړیو وړاندې سوې مقرره نهایي او تصویب کړه وویل، د نن ورځې موافقه په راتلونکي کې د حملو له مخنیوي سره د مرستې لپاره یو مهم ګام دی. په برازیل کې د کورونا د مثبتو پیښو له زیاتېدو سره پر یو وخت د دغه هیواد حکومت اعلان وکړ چې په 2021 کال کې به د هیواد ټول وګړي د کورونا وایرس په وړاندې واکسین سي. برازیل 212 میلیون نفوس لري او تر اوسه د دغه هیواد 4 میلیونه اوله کسان په کورونا وایرس سخته سوي چې د هغو له منځه 1,78,000 تنه مړه سوي دي. د برازیل حکومت په وروستیو کې د واکسیناسیون لپاره څو نیټې اعلان کړي دي. لومړی یې وویل چې په مارچ میاشت کې به د کورونا وایرس پر ضد واکسیناسیون پیل سي، خو څو ورځې وروسته یې وویل چې ښایي په جنوري یا فبروري میاشت کې خلکو ته واکسین ورکړي. په دغه هیواد کې د کورونا وایرس د مخنیوي لپاره د دولت پر اقداماتو زیاتې نیوکې سوي دي. د امریکا متحده ایالاتونو د روسیې د شمالي قفقاز د چچنیا د سیمې د مشر رمضان قادروف پر ضد نوي بندیزونه ولګول. د امریکا د خزانه وزارت پرون د قادروف او پنځو نورو کسانو پر ضد دغه بندیزونه اعلان کړل او ویل چې په دغه بندیزونو کې شپږ روسی شرکتونه چې له قادروف سره نږدې اړیکې لري هم شامل دي. قادروف د روسیې د ولسمشر ولادیمیر پوتین کلک ملاتړی دی. نوموړی چې له 2000 څخه د چچنیا مشر دی، د بشري حقونو د روسي او نړیوالو ډلو لخوا د بشري حقونو په پراخو سرغړونو لکه بې محاکمې اعدامونو، شکنجو او یرغمل نیونو تورن دی.
د افغانستان د څو لویو ښارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه.
د کابل او یو شمیر نورو سترو ښارونو د هوا حالات چې د هوا پیژندنې ملي ادارې په راتلونکو 24 ساعتونو کې د وړاندوینې اټکل کړی. کابل اسمان نیمه وریځ د تودوخې 2 درجه ټیټه منفي 2، هرات کې به هم اسمان نیمه وریځ وي د تودوخې 2 درجه ټیټه منفي 1، مزار شریف هم اسمان نیمه وریځ اټکل شوی د تودوخې 2 درجه ټیټه 1، کندهار کې هم اسمان نیمه وریځ ده د تودوخه 2 درجه 2 2، او بل اخر جلال آباد کې به هم اسمان نیمه وریځ وي د تودوخه 2 درجه 1 اټکل شوی ده.
تاسو ازادي رادیو ته واجئ. دا ونستان د کورونوي چارو وزارت وای
د الیاس دای قاتل ونیول سو او په خپل طرفات کې ویلی چې د طالبانو د یو شبکې چې چریکي فعالیتونه پر سر کوي غړي توپ لري.
ننګرهار ولی دی وی خبريالې د وجنې په تړاو د دینو کسانو تر نیول کېدو وروسته وویل
دښمن به ماته خوري او دښمن به رسوا کیږي، لکه نن چې رسوا سل او چهرې به ان شاء الله نورې بربنډېږي. افغانانو
خبرانی را پرونی کی د امریکا د ویستر جنگل وته کی د ایران او بوت تصویر موال وته د ژوند پرنګونی کی ل یو بادام خرڅون کی سره خبرې سیوی
د ورځې چې 1.5 کیلو کی پات کی ګل 100 روپے تل وړي ل 15 روپے شاتر ماتر سره خاور اسی 15 سکونه کی پات کی
دا خبرې مجله تر اونې موده د خبرونی د سر موضوع اخلو. افغان چارواکي وایي چې په ننګرهار او هلمند کې د 2 افغان خبریالانو قاتلان نیولې دي. د ننګرهار ولی د ملالی میوان او د کورونوي چارو وزارت ویان بیا د محمد الیاس دایی د قاتلانو د نیول کېدو خبر ورکړ. په څه کم یوه میاشت کې د 3 افغان ژورنالیستانو وژل کېدو د رسنیو او ژورنالیستانو د ژوند په اړه اندېښنې زیاتې کړي. عصمت څاروان تفصیل لري.
افغان چارواکي وایي چې د 2 خبریالانو الیاس دایی او ملالی میوان قاتلان نیولې دي. په جلال آباد کې د ملالی میوان د وژل کېدو 2 ساعته وروسته د ننګرهار والی ضیاءالحق امرخیل وویل چې د انعکاس رادیو تلویزیون د خبریال قاتلان نیولې دي. په همدې حال کې د کورنیو چارو وزارت د دغه خبر د تایید ترڅنګ وویل چې د آزادي رادیو د خبریال الیاس دایی په قتل کې د لاس لرلو په تور یو تن نیولې دی. دایی یوه میاشت وړاندې د هلمند ولایت په مرکز لشکرګاه کې د هغه مقناطیسي بم په چاودنه کې ووژل شو چې د ده په موټر پورې نښلول شوی و. د ننګرهار والی ښاغلی امرخیل آزادي رادیو ته وویل د ملالی میوند د قتل په تړاو 2 تنه نیول شوي دي. امرخیل زیاته کړه دا کسان د ملي امنیت له لورې نیول شوي او پر خپل جرم اعتراف کړی دی.
دوه نفر مونیول چې مستقیما د دې په قتل کې دخیل و په ابتدایي تحقیقاتو کې اعتراف هم کړی ده. لا نورم دی هغه سیروب سی پل اخلو چې د پردی شاته د دې برنامه یا د دې ترور تر شا ولاړو هغه به هم نیول کیږي او د قانون منګولو ته سپارل کیږي.
په همدې حال کې د کورونو چارو وزارت ویندوی طارق آریان هم تایید کړ چې د ملالی میوان قاتلان تیر ماشام د جلال آباد شار په دریمه ناحیه کې ونیول شول. د آریان په وینا له نیول شویو کسانو څخه پوښتنی ګرویشنې روانې دي او د اقرار ویډیو به خپره شي. پر ملالی میوند د برید مسؤلیت داعش ډلې په غاړه اخیستی دی. د کورنیو چارو وزارت وایي چې یو طالب چې په هلمند کې د آزادي راډیو د خبریال الیاس دایی په قتل کې مستقیم لاس درلود نیول شوی او پر خپل جنایت اعتراف کړی دی.
د الیاس دایی قاتل ونیول سو او پر خپل طرفات کې ویلی چې دی د طالبانو د یو شبکې چې چریکي فعالیتونه ترسره کوي غړیتوب لري. مونږ خپل څیړنې دوام ورکوو تر څو نور هغه کسان چې په دغه شبکې کې شامل دي هم ونیول شي.
تا تر دې وړاندې هم چارواکو د الیاس تایی د یوه قاتل د نیول کېدو ادعا کړې وه، خو څرګنده نه ده چې دا کس چې ښاغلی آریان یې یادونه کوي هماغه تورن دی او که بل څوک. همداراز د ولسمشر غني یوه ویندوی د واخان مینپال څو ورځې وړاندې ویلي وو هغه شبکه چې د الیاس تایی په قتل کې لاس درلود پیژندل شوې او غړي به یې ژر ونیول شي. د ملالۍ میوند له وژل کېدو سره په روان کال کې په افغانستان کې د وژل شویو خبریالانو شمیر لس تنو ته ورسېد. د خبریالانو د نړیوال فدراسیون د معلوماتو پر اساس له 2002 څخه تر اوسه پورې په افغانستان کې درې نوي ژورنالیستان وژل شوي او افغانستان د خبریالانو لپاره په نړۍ کې یو له درو تر ټولو خطرناکو هیوادونو ځنیده. د افغانستان په ختیځ زون کې د خبریالانو د خوندیتوب د کمیټې رئیس شیرشاه همدرد وایي ملاله میوان یوازې د رادیو تلویزیون خبریال او ویانده نه وه، بلکې یوه مدني فعال هم و چې تل به یې د ښځو د حقونو دفاع کوله.
د اسمت سرون په راپور کې مو وردل چې افغان چارواکي وایي په ننګرهار او هلمند کې د دوو افغان خبریالانو قاتلان نیولي دي. د ننګرهار والی په جلال آباد کې د خبریالې ملالې میوان تر وژل کېدو څو ساعته وروسته تیر ماښام د دوو مشکوکو قاتلانو د نیول کېدو خبر خپور کړ. ضیاءالحق قمرخیل وویل چې نیول شوو کسانو پر خپل جرم اعتراف کړی دی. سلطان محمد سرور له ښاغلي قمرخیل څخه د مرکې پیل کې پوښتنه کړې چې دغه کسان څنګه ونیول شول.
متاسفانه زړوره باتوره خور او هغه خور چې هغه د افغان دردیدلو ښځو غږ و ژبه و پیاوړی خور وا ملالی میوند هغه په جلال آباد کې په شهادت باندې ورسېدله. پای وسمو په دې باندې کار پیل کړ چې د عملی می پیدا کو. شخصا په خپل می د دې عملیاتو همدارنګه د دې تحقیقات او د هغې ترڅنګ د دې موضوع تعقیب په لاس کې ونیول. بل اخره خوشبختانه دې نتیجې ته ورسېدو چې ماخامو د دې په عملیاتو کې کامیاب شو. هغه دوه نفر مونیول چې مستقیما د دې په قتل کې دخیل وو په ابتدایي تحقیقات کې اعتراف هم کړی ده. لا نورم دی هغه څیرو په پل اخلو چې د پردې شاته د دې برنامه یا د دې ترور تر شا ولاړ و هغه به هم نیول کیږي او دوی به قانون منګولو ته سپارل کیږي. دلته د دې ګناه یوازې دا و چې د دردېدلو افغان او خویندو غږ ته انعکاس ورکول.
او ولی صاحب محترم، ولی صاحب محترم، ویلې سي چې انګیزه د قتل څه وه؟
د دې نورم تحقیقات کیږي. موږ به ځینې نور خصو چې روب سم پلاخلو چې څوک په دې کې داخلو. کله چې تحقیقات تکمیل شول ان شاء الله د افغانستان ولس سره به شریک کیږي. فعلا هم دومره معلومات ما سره وو مختل می تاسو سره شریک
ویلې سي چې دوی کوم خارجي ډلې سره تروریستي ډلې سره ارتباط درلود کنه ځکه چې داعش د دغه قتل
مسؤلیت ابتدایي معلومات دادي چې داعش په دې کې داخله. امو ګورو چې داعش تر څنګه نور هم نور څوک دي چې دا برنامه کې داخل وو او د دې په ترور یا شهادت کې داخلي. هغه د روسي جزئیات کې معلوم دي.
خبريالانو ته څه پیغام لري؟
یو شی چې غواړم یا دا وری وکم خبريالانو ته، هر دښمن د افغانانو ټول یو دښمن ده. هغه څوک دي چې د افغانانو ریفان غواړي، د افغانانو پیشرفت نه غواړي، افغانستان جوړ او آباد نه غواړي. یو شی اطمینان ورکوم چې خپل ټول قوت باندې هم د دې امنیت او د امنیت تر څنګه لکه د ملال خور غوندي څوک په شهادت رسولي دي پال ور پسیخلو. تاکید په دې باندې کوم خبريالانو ته چې دوی باید هماغه سی با جرأت ودرېږي او نظام تر څنګه ولال تر خپل وسه پوري. دښمن به ماته خوري او دښمن به رسوا کیږي لکه نن چې رسوا سل او چهره به ان شاء الله نور بربنديږي افغانانو ته.
د ننګرهار والی ضیاءالحق قمرخیل ول ازادي رادیو سره په خبرو کې.
که دیموکراسي نه وای
ظلم او استبداد وو،
که دیموکراسي نه وای دنجونو خوانزي به نه و پرانستل شوی،
خلکو حکومت به نه وای،
دیموکراسي نه وای نو رسنۍ به نه وای.
ازادي رادیو د دیموکراسي ملاتړ.
اوس به احمد شیبر راته وای چې د نړۍ په ځینو معتبرو ورځپاڼو او خبرونو کې د افغانستان په اړه کومې مقالې او تبصری راغلي دي.
د لویدیز یو شمیر چاپی خبرونو د خبریالې ملالې میوند په اړه لیکنې خبرې کړې دي. د انعکاس رادیو او تلویزیون خبریاله ملالې میوند پرون سهار په جلال آباد ښار کې خپل موټر چلوونکي سره هغه وخت وژل شوه چې په موټر کې کار ته روانه وه او وسله والو ډزې پرې وکړې. ګارډین ورځپاڼې د ملالې میوند په اړه لیکلي دي چې د خبریالې او د ښځو د حقونو د دې مدافع د وژلو پیشه دا تاییدوي چې په افغانستان کې د خبریالانو پر ضد تشدد په زیاتېدو دی. د ورځپاڼې په باور لدی پیش سره روان کال په افغانستان کې د وژل شویو خبريالانو او د رسنیو د کارکونکو شمیر لاسو ته ورسید. د ګارډین په باور 15 کال مخکې وسلوالو د ملالی میوند مور چې هغه هم یو فعال و وشله. ملالی میوند د فبروري په میاشت کې ازادي راډیو ته په یو مرکه کې ویلي وو چې په ټولنه کې له سولې پرته ژوند نشي کېدای. ګارډین لیکي تیره میاشت ازادي راډیو خبریال الیاس دایی د هلمند په مرکز لشکرګاه کې ووژل شو، او همدارس د ټولو تلویزیون پخوانی خبریال یما سیاوش په کابل کې د بې چاودنې قرباني شو. ګارډین وړاندې څرګندوي افغان حکومت اروپایي ټولنه د جرمني سفارت او په کابل کې د بریتانیا سفیر پر خبریالانو او فعالانو بریدونه غندلي دي. د جرمني سفارت ویلي دي چې د بشر د حقونو نړیواله ورځ په افغانستان کې د بي خبريالي له وژلو سره پیل شو او یو نامه د بریټ ټکان ورکونکي بللای دی. ګارډین لیکي نړیوالو مرستندویانو او حکومتونو اندېښنه څرګنده کړې ده که طالبان راتلونکی کال د نړیوالو ځواکونو له وتلو سره بیا په یو ډول واک ته ورسی شي، په تیرو نشتې دوه لسیزو کې به د ښځو د حقونو په برخه کې د شویو پرمختګونو مخه ونیول شي. بلې خبرونې میل آنلاین لیکلی دی چې ملاله میوند 24 کلنه وه چې له خپل موټر چلوونکي محمد طاهر سره هغه وخت ووژل شوه چې کار ته روانه وه. خبرونه لیکي چې ملاله میوند په ښکاره دا خبره کوله چې ښځې خبریالانې په افغان ټولنه کې تر ډیرو فشارونو لاندې کار کوي. انډیپندنت رسپانه لیکي ملاله میوند د دې ترڅنګ چې د تلویزیون او راډیو د خبرونو وړاندې کوونکې وه، یوه فعاله وه چې د افغان ښځو او ماشومانو د حقونو څخه یې دفاع کوله. ورسپانه پرته له دې چې په هلمند کې د ازادي راډیو د وژل شوي خبریال محمد الیاس دایی نوم واخلي، وړاندې لیکي د یوې میاشتې په موده کې دوه افغان خبریالان ووژل شول. انډیپندنت بیا د بې پولي خبریالانو د ټولنې په وینا لیکي چې افغانستان د خبریالانو لپاره یو تر ټولو خونړی هیواد دی.
د خوست ځینې قومي مخور مدني فعالان او رون اندي وایي چې د حکومت او ولس ترمنځ د واټن د خلکو د نهیلیو او رواني جګړې اصلي لامل په دې هیواد کې اداري فساد دی. دوی پرون په دې اړه یو غونډه کړې وه. نجیب الله خیل تفصیل لري.
په خوست کې د فساد پر وړاندې د مبارزې د نړیوالې ورځې په لمانځغونډه کې چې مدني فعالانو قومي مخورو رون اندو او خزو برخه اخیستې وه، ویناوال وویل په فساد او جګړه کې د بې وړې ډلې ګټې خوندي کیږي خو زیان، ملامتي او بربادي ټول افغان ولس غمي. د امید مؤسسه چې دا غونډه یې رابللې وه، ولایتي مسؤولی نعمت الله کریمي وویل له دې ناستې موخه دا ده چې په دې موقع مشران او مسؤلین ولس سره ژمنه کوي چې نه به فساد کوي او نه به نورو ته د فساد اجازه ورکوي.
عام ولس، مشران، ځوانان، مدني فعالان، رسنۍ د لارې، د مایک د لارې په دولتي چارواکو باندې غږ وکړي تر څو نور خپله هم فساد ونه کوي او نور خلک هم فساد ته پرېږ نه دي. همدا قسم ولایتي اداره او یا په عموم کې مشران هم دغه ژمنه له ولس سره وکړي تر څو نور نه خپله فساد کوي او نه نور بل څوک فساد ته.
د باک ولسوالۍ یو قومي مشر رحیم ګل بابا کرخیل وایي په ډیرو ادارو کې له فساد پرته کار نه کیږي.
دری فساد اوس تر رسیدله د خلک ډیر په عذاب شوی دی. کوم کار چې کیږي هغه په یا په افغانۍ وي یا په ډالر وي، بغیر د دې نه د سړي کار نه کیږي. اوس حکومت نه په کلکه دا غوښتنه ده چې نور د اداري فساد لمنه ټوله کی دا ولسونه د دې تر شا ولاړ دي خو حکومت وغوړي.
د محمد زمان نظری په نوم د اطلاعات او فرهنګ ریاست یو مامور هم وایي افغان حکومت تر اوسه د اداري فساد د مخنیوي لپاره کوټلي ګامونه نه دي پورته کړي.
د هیواد په ټولو اداراتو کې اداري فساد شتون لري خو متاسفانه تر دې دمه اداري فساد د مخنیوي په اړه داسې کوټلي ګامونه نه دي پورته شوي. د ولس قناعت تر اوسه نه ده حاصل شوی په دې برخه کې.
قومي مشر رسول محمد خان تړي هم غونډې ته په خبرو کې وویل چې د ویرانی ادارې د رامنځته کېدو په صورت کې به خلک د هغو په مقابل کې ودرېږي چې ورانکاري عملونه کوي.
که دا اداره د هدایت مد د ولس حاصل کړي چېره اداره زموږ ډېره پاکه او عادله اداره ده، ولس ولې بل چېرې لاړ شي، ولې پسې لاس نه راکړي. هغه څوک چې د دولت په ضد کار کوي هغه به په کلي کې هغې په مقابل کې ودرېږي. اوس خو ورته وایي چې ورته نه وینې شور روان دی، څه کوي؟ دغه سره د ادارې سره څه کومه کړې وکړمه.
بلخوا خوست والی تورن جنرال محمد کټوازی په خپلو خبرو کې ومنله چې اداري فساد زموږ د وجود هر برخه ته داخل شوی دی.
که چیرته فساد نه وي، حق په اقدار ورسیږي، جنگ خپله ختم ده. هغه څوک چې جنگي ډله ده، جنگ کې فساد کوي، هغه خپل اسمان ته رسیدلی ده. هغه د موته افغان کې نه ده، نه په خپله فساد کوي نه بل څه اجازه ورکوي. فسادګر چې دلته په خوست کې زور سره جنگي، په دغه سر څوک له ما سره یو ځای ده، هغه د ما ورور ده، هغه ځوان ده، هغه وطن پرست.
کلیوی خود خصوصی دون که پده هیواد که ده دیره یستون زبنیه دلامل اداری فساد بودی خوترسنگ نور و ملی و نریوال و بنسطونو هم پده هیواد که ده فساد سره ده مبارزه پر سرنگوالی نیوکی کردی دی. سیگار هم امریکایی مسئولینو تا پیولیخ که پا افغانستان که ده فساد پر اولان ده مبارزه للاستراولنو دکه نده بللی او ویلی دی چه ده مبارزه تر دیره ده کاغازونو پر مخ او پر وندو ور طوله ده.
ازادي رادیو د بی طرفه موثق او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمه ایزو مسالو د بحث معتبره مرجع ده.
دوه کله مخکې معلول لس کلن محیب الله لکوره تر شونځي په سینست کې دی، خو د ازادي رادیو د یو ویډیو راپور تر خبرېدو وروسته یې د ژوند بڼه بدله سوې ده. دا چې څنګه شریف الله شرافت براته ووایي.
محیب الله به له کوره تر شونځي شاوخوا یو کیلومتر په خړپوړ وهل او په سینه بڅکېدی. نوموړي نه یوازې دا چې ډېر کړه او ګاله، بلکې کله چې به تر شونځي رسېده لاسونه او جامې به یې ټولې د لارې په ګردونو او خاورو لړلې وي. خو د دې معلول کوچنی په ژوند کې وروسته له هغه بدلونونه راغله چې ازادي راډیو د ده پر ژوند د څه باندې دوه کاله مخکې یو ویډیو راپور خپور کړ. محیب الله په خبرو کولو کې یو څه ستونزه لري، خو د ښوونځي او درس ویلو سره لیوالتیا زیاته ده او په ترینکوټ کې د یوې ښوونځي زده کوونکی دی. د ده 23 کلن پلار نور محمد ازادي راډیو ته وویل، زه دوه کاله مخکې په ډېر کړاو تر ښوونځي تلو، خو اوس یې د تګ راتګ لپاره ډېرې اسانتیاوې رامنځته سوي دي.
مخکې خدای پر سینه باندې تلی ښوونځی ته، اوس دا بس کلان چې تاسې موږ ته راته کړي دا مسلمانان موږ سره کومک کړي دي، اوس به د هغه ښوونځی ته دی په بس کلانو کې ښه وساز یې. موږ دغه موږ پخوا د ده سره ډېر په تکلیف وو، اوس ډېر وساز شوي یو چې دی دا بس کله کې ډېر کومکونه راسره وس څلور پنځه بس کله دي. دغه د بس کلان یې راکړله، د ده جامې راته راکړلې، نور داسې یو دوه ګشته رالی راته یو مسلمانو ډیر د خورا د کور شان را ترا کړل.
هغه راپور چې د محیب الله پر ژوند د جوړ سوی وو نور محمد د خپل بیوزلی کیسه پک شکی کړي وو او د خپل زوی د پالنې او درملنې په برخه کې د مرستي غوښتنه کړې وه. هغه غوښتنه چې مرستندوی بنسټونو او اشخاص ورته مثبت ځواب ووایه. د نور محمد په وینا د خلکو مرستې نه یوازې دا چې ښوونځي ته د ده د معلول زوی د تګ راتګ لپاره اسانتیاوې رامنځته کړي، بلکې هغه ته یې د خلکو پاملرنه زیاته کړې او په وړاندې یې د پخوا په مقایسه د نورو ماشومانو چلند هم بدل سوی دی.
پخوا د خلکو د کوچنیانو به پسخندونه پوله، خدای به راوتی به تلی نه سو چا به سات پر تېروو کوچنیانو ښوونځی ته به تلی ډله به پیسې وسات یې په تېروي. او اوس خو ښه سم روان یې، ښه دغه یې بسکله کې وسا ولاړ سي، هلته ښوونځی ته خپل دغه کوي بیرته راځي په بسکله کې.
د محیب الله سره په مرسته کې ډیره ونډه د اتا په نوم یو خیریه بنسټ اخیستې. د دې بنسټ مشر اتاولا شګیوال ازادي راډیو ته ویل، کله چې ښوونځي ته د محیب الله پر سینه د څکېدو ویډیو راپور د ازادي راډیو پر صفحه ولیدی، نو د دې کوچنی سره د مرستې هوډ وکړ. محیب الله له مور څخه په پښو معلول زیږېدلی دی. که څه هم ډاکټران وایي چې د محیب الله د وجود غړي سلامت دي او که سمه درملنه یې وسي کېدای سي چې مالیات یې راکم سي، خو پلار نور محمد وایي د زوی درملنه یې په کابل کې د ډاکټرانو له توان وتلې او ورته ویلي دي چې له هېواده بهر یې د زوی درملنه کېدای سي. شریف الله شرافت، ازادي راډیو، اورزګان.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
او سمې بهرنی مسله د امریکا دوی سترې جنگل وته کې د ایران او بوت تیر موال وته. راپورونه وایي چې امریکا غواړي ایران ته خبرداري ورکړي چې د خپل اټومي ساينس پو د وجل کېدو د غچ لپاره د حمله په فکر کې نوي. تیر کال د ایران د قدس ځواک د قومندان قاسم سلیمانی له وجل کېدو وروسته ایران په عراق کې د امریکایي پوځیانو د اډې پر لوري توغندي وشتلی وو. اسمت سروان تفصیل لري.
دویستری امریکایی جنگی الوته که پرون پنجشنبه د خلیج د سیمه د درو عربی هیوادونو له جنگی الوته که سره یوځای د ایران ساحلی قلمرو ته نږدې والوته. د اسوسییټډ پریس خبری آژانس راپور له مخې امریکایی چارواکو وویل د دغو ستراتیژیکو بم غورځونکو الوتکو د الوت هدف ایران ته د احتمالي اقداماتو د مخنیوي پیغام او په منځني ختیځ کې د ثبات ساتلو لپاره د امریکا پرشمنی ټینګار. د امریکا دوی بی 250 اچ سرافورتریس الوتکی د چهارشنبه په ورځ د دې ماموریت لپاره د امریکا د لویزیانا ایالت د هوایي ځواک له اډې والوته. د دغو الوتکو ماموریت ټول ټال 14 ساعته دوام وکړ. دغه الوتکو چې د سعودي عربستان او دوه نورو عربي هیوادونو جنگي الوتکې هم ورسره ملګري وي، د ایران د اوبو قلمرو ته نږدې 2 ساعته په هوا کې تیر کړ. دا په څه کم یوه میاشت کې دوهم ځل دی چې جنگي الوتکې د دې سیمې په فضا کې لیدل کیږي. امریکایي رسنیو 3 اونۍ وړاندې ادعا کړې وه چې په سپینه ماڼۍ کې په یوه غونډه کې چې ولسمشر ډونالډ ټرمپ هم پکې ګډون درلود، پر ایران د حملې پر احتمال خبرې وشوې. د اسوسییټډ پریس خبري آژانس تر راپور له مخې د دغو الوتکو دا تازه ماموریت د ایران د اتمی ساینس پو محسن فخری زاده له وژل کېدو وروسته د ایران د پوځي اقداماتو د احتمال په اړه په امریکا کې د جدي اندیښنو شوډنه کوي. همداراز دا مانوره وروسته لدی کیږي چې په عراق کې د امریکا له لوري د ایران د سپایي پاسداران د قدس ځواک د قماندان قاسم سلیمانی تلین په رانیږدې کېدو دی. راپورونه وایي چې امریکا د خپلو دغو دوسترو الوتکو په اړه چې خورا درانه او قوي بمونه او اتمی وسلې وړلی شي په خلیج کې خپلو متحدانو ته خبر ورکړی وو. تر دې چې مو دوران دي د امریکا الوتکوونکي بیړۍ له درو جنگي بیړیو سره د مخکینی مهالویش خلاف په سیمه کې تر نامعلومې مودې پورې پاتې شوه او بیرته امریکایي اډې ته ستنه نه شوه.
په کونړ او نورستان کې یو شمیر مسولین وایي
خپل خلاط کې د کوچانو ریاست مسولان
سره چې په خوست کې میشتي،
د ننګرهار د عامې روغتیا ریاست مسولین وایي
په بل په چیر اګام او اچین ولسوالۍ
د اورزګان ولایت په مرکز ترنګوټ کې خپل
د کندهار په باغونو کې د انارو حاصلات خوراک هم
بروکسل د ناتو مرکز.
ازادي رادیو هر ځای له تاسو سره.
تاسو ازادي رادیو ته غوښتل د دې خبرونه د مهمو خبرونو لنډیز. د افغانستان د کورونا